د ازادي رادیو خبری مجله پیل سو دیش دقیقې په دې خبری مجله کې له تاسو سره د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه او رپورټونه شریکو. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبری مجله کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 سره برابر ده. د دې ساعت په خبری مجله کې په اول احمد تکل د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نننۍ حملې د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسید. نه افغان سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. او ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې نننۍ چاودنه ښایي یوه تروریستي حمله وي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نننۍ حملې د قربانیانو شمیر 1400 کسانو ته ورسید. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د هوان دوه مرمۍ چې طالبانو ویشتلې وې نن سهار د خواجه سبز پوش ولسوالۍ پر ګنج بازار راپرېوتې. یورش وایي د برید یو شمیر قربانیانو په روغتون کې سا ورکړه.
چونکه وضعیت بیشتر ده تن از زخمی ها وخیم بوده و تا اکنون که اینا بعد از ظهر است در فاریاب 14 تن شهید شدند و 26 نفر دیگه برای فعلا مجبور داریم.
د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې د پیښې قربانیان تقریبا ټول ملکیان دي، خو یو دولتي سرتیری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ښاغلي یورش په وینا 15 تنه ټپیان چې وضعیت یې ډېر نازک و د علاج لپاره مزار شریف ته استول شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ پر بازار د هاوانونو په ویشتلو کې دا ډله لاس نه لري. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د قوشتېپه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سید اکبر اغا له خپلو اتو نورو همکارانو او سرتیرو سره د طالبانو په یوه کمین کې وژل شوی. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې اکبر اغا او اته ملګري یې په دې وروستیو کې د قوشتېپې له سقوط وروسته د طالبانو په کمین کې ووژل شول.
دیدم جنگ از پشتی پات اینا تو وقتی که پشتی پات سقوط میبینه اینا میفهمن که بیا طرفش به غار پیاده که به کمین برابر میشه.
طالبانو څلور ورځې مخکې قوشتېپه ولسوالۍ ونیوله. چارواکي وایي چې د طالبانو په تهاجمي حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او اته اویا د طالبانو په تهاجم افغان چارواکي وایي چې د طالبانو په تهاجمي حملو کې لسګونه افغان سرتیری مړه او ټپیان او اته اویا نور اسیران شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو پرون 340 کسان چې د دوی په وینا همدا اسیرانو خوشی کړل. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون کاروخ او ځینو نورو ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکېچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره یوې موافقې ته رسیدلې دي. د افریقایي ټولنې لخوا معذف منځګړي محمد حسن لبات پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبې په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په مې میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې نننۍ چاودنه ښایي یوه تروریستي پېښه وي. د سوریې پولې ته نږدې په ریحانلي ښار کې په دې موټر بم چاودنه کې درې سوریایي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اردوغان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل معلومه شوې چې په دې موټر کې یو بم ایښودل شوی و او زیاته یې کړه د دې پیښې په اړه چې ښایي تروریستي برید وي تحقیقات روان دي. رویټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي په دې موټر کې ناست یو تن انتحاري و او چاودیدونکي مواد یې له وخته مخکې والوتل. د سرچینو ویلي چې د دې موټر له سپرلیو څخه له داعش ډلې سره د هغوی د احتمالي تړاو په اړه تحقیقات روان دي. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یو بهرني تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرم وپیژندل شوه. محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه.
دا ازادي راډیو ده، اوس د ماښام 6 بجې او 2 دقیقې دي. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د مستوالو طالبانو له سیاسي رهبری سره د پاکستان د صدر اعظم ملاقات کولای شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي کیا. په همدې خبرونه کې به واوري چې یو شمیر خلک یو په کابل کې د افغان ترک د شونځیو ځینې مسؤلین ادعا کوي چې پر دغه شونځیو باندې حمله شوې ده.
چند توقع اونا رو خیلی سر صدا میکردم میتونم میدونم نشون در روز مکتب کایتون زدم چه فکردن
با دیخ پروانه که به پولایتی رو پورتونو که لخوست ده خلق خبری واوری
دیرم زکی مونگ نسیده بو یه ولی طول خوست و باپو مونگ از فرادو آقا و بچی روش دیر کاما بخارو بلا مونگ بندون طول خارو
په نړیوالو مسایلو کې به یو وار بیا د ایران او امریکا ترمنځ لانجې ته کتنه وکړو. امریکا د دې هرکلی کړی چې د برټانیې حکومت د ایران د تیلو یوه بیړۍ د جبل طارق په تنګه کې نیولې ده. د امریکا ژغ د راپور په حواله ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره وګوري. دا بل 2001 میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی دی. اول وار وی چې د یو دولت رئیس د یو حکومت مشر رسما د پاکستان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاستاسو سره مخامخ خبرې کوي او د افغانستان پر سوله ورسره غږیږي. د امریکا ژه خبریاله وایي چې د افغانستان د حکومت یو چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط امریکا ژه ته معلومات ورکړي، دا تایید کړي چې دا ور د عمران خان او د وسلوالو طالبانو د ځینې سیاسي مشرانو ترمنځ د کتنې خبر له کابل سره شریک شوی دی او په هماهنګي کې دغه پرمختګ کیږي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې عمران خان د فبروري په میاشت کې حتی د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو د یوې برخې په توګه وګوري او خبرې وکړي، خو د افغانستان حکومت سخت احتجاج وکړ او دغه د عمران خان کتنه په وروستۍ شیبه کې لاغوه سوه. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ پر دغه مسله باندې له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږي چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان عمل ته دی د غزه نه فعالیت کوي، نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو لپاره د افغانانو سره د ناستې لپاره او د پیسو رسیدو لپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به وي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي، او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې یو بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج
ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یکشنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې، او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تاسو د ازادي رادیو د خبریالي ناجیه ساپی رپورټ واورید. د ازادي رادیو په د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به چې په قطر کې دغه غونډه چې د افغانستان د خبرو د سولې په اړه د جوړیږي خبرونه به په دغه باندې به مشخص تمرکز کوو. په دغه خبرو باندې یو تاسو ته به رپورټونه درکوو. تاسو په یاد ولرئ چې د ازادي راډیو تاسو د انټرنیټ له لارې په ډیره سادګۍ اوریدلی سئ. که انټرنیټ لرئ، د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس یې ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د مې د میاشتې په 15مه نیټه باندې په افغانستان په یوه رپورټ کې وویل چې په دغه هیواد کې په وروستي وکال کې پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله درې برابره زیاتې سوې دي، چې د دغو حملو د زیاتېدو له امله ډېر کوچنیان نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان چې د مکتب په عمر برابر دي نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. په دغو کې 60% انجونې دي. ملګري ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی او پر ښوونځیو حملې هغه اصلي عوامل دي چې له مخې په افغانستان کې د کوچنیانو تعلیم ته خنډ پېښ دی او د دې میلیونونه کوچنیان له تعلیمه بې برخې پاتې دي. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي مشهور ښوونځي دي، او زرهاو افغان زده کوونکي په دغو ښوونځیو کې زده کړه کوي. د دغو ښوونځیو مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دوی ځینې مکتبونو ته ورننوتي دي، په زور ورداخل سوي دي، د زده کوونکو او ښوونکو د ویرې او ډار سبب سوي دي او بد چلند یې کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤول دا خبرې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړي دي، خو د کابل امنیه قومندانۍ دا خبر رد کړی دی. ناجیه ساپی له سیمې رپورټ لري، او د افغان ترک د ښوونځي په څنګ کې د یو عادي افغان په خبرو باندې دا رپورټ پیلوي.
خیلی سر صدا میکردم تو میدونم شون بونگم پلیس زنونه بودم در زمین مکتب کایتون زدم چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید آزادی رادیو تو ویل
یعنی پولیس ها سبه کی آمده بود؟
دیگه موتر یاو پاش آمده
نن سهر پولیس لرتنگ و موتر رو سراغلی بو او دو خونزی دروازه ما تکره
خیلی سرسدا میکردم تو میدونم شون بلانگم پولیس
شانه نمیده دزدکون کو او دو کورانه و غبون آویدل کدل چی پولیس رو لساحیل ریکاول دروازه را ما تکره و ننواتل
نمیمونم پی برانگر در روزه مکتب که تانگ زدن چه فکردن؟
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤول اماد الدین سراجی د خبرې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړې. ښاغلی سراجی وویل پولیس د افغان ترک یو شمیر ښوونځیو ته له وسلو سره نوتلي دروازه یې ماته کړې او له ښوونکو سره یې ناوړه چلند کړی.
د سهار په 9:30 بجو پولیس له رینجر او اوبو پاشونکو موټرو څخه کار واخیست. د ښوونځي دروازه یې ماته کړه او هغه زده کوونکو که او کورنۍ چې په داخل کې وو پرې اوبه وشیندلې او د ټوپک په میلې ډېر خلک وهلي او ټکولې دي.
حسم وکړه سو د دغو ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې وکړو خو هغوی سیمه پریښې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر ښوونځیو حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه او د افغان ترک ښوونځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغه ښوونځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي هیڅ نوع
خشونت صورت نه گرفته
شو هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د اریانا افغان ترک په ښوونځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي خو دغه ستونزه هواره شوې ده. په همدې حال کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک ښوونځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ ولاري په موږ مخام ولاد موږ اجزيره سره د پنځه لارې څخه د موږ د پراته د در بدر خاص سره چې لارې باندې کې دا وسه حال دا وسه په معنی دا وسه چې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته څنګه د په چې کې پراته دا وسه حال څه ته خو موږ زغ درل دا ور چې څه خو چې فرض ته نه چې څه خو د فرض خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لان باندې ورور اجزي ورور مرزان پرتی دی ورور سنجي دی پراته دی ورور در بدر خاص پر سر موږ ناره واور دی زه خو خدمت ناره واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسون کې کار کړی دی. زموږ حق زحمت انتخاباتو په کمیسون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې له دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي؟ یعنې خلکو کار کړی په څومره تار سوبیمو او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ اوس بیا زمونږ پیسې نه را کوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زخمه مونږ ته حواله کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
زه میډیا میډیا دو ترایم او هغه تر خزینه کې چې دې خلاف کلوزي کې دا 201 خلاف کلوزي کې دا قراردادونه باندې وایي چې دې متعلق معلومات را کړی شي په تاسو باندې ما باندې مخ غریب خر کی قرارې په کورو کې راځي بلر زو کوم تر خزینه کې چې دې دا خلاف کلوزي قراردادونه خلاص شي دا چې موږ له معلومات را کړو یو خلاص نور نه شو چې موږ یې څو غیر په قرارې په کورو کې نه سي موږ یې واسه تو خر کی دای چې موږ په دې اړه معلومات را کړو. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به ورسو خوست په خوست کې د شمیر سرحدي ولسوالۍ خلک د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د بیا رغونی لپاره پراختیا پروژې وروړي او هلته دوی ته ډېر ابتدایي امکانات چې دوی نه لري برابر کړي، لکه پلونه، روغتونونه او ښوونځي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل بل خوست رپورټ وړاندې کړي.
د خوست د ترزی او علیشیر ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمه څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کیمیاوي پیسې کې د تجر ضرورت د ځکه دلته زراعت کمزور ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیول نه دی تجر ضرورت لري. ترزی کې اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر صد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سودي خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تدیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستون کو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنی وکي، دا زره د خوز د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل تبيوري ول او د سیمواله ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندن د سیمه اوسیدون کې زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسله بو یوړي ټول خوست او بابا مونږه فرادو اغه او بچی روش ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په بارانی موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بوخانی اوسیدون کې غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګټي کو دا خیش کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیحان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وزي نه نزي او مزدور چې دی تخپل مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابوخانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی د ازادي رادیو خبری مجله اورید. امریکا د متحده ایالاتو حکومت د برتانیې د اقدام هرکلی کړی دی چې د جبل طارق په تنګی کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ ثبت کړې ده، نیولې ده، خو د ایران حکومت دا کار غیر قانوني بللی دی او په تهران کې د برتانیې سفیر یې ور احضار کړی دی. سالی محمد سالی به د دغې ټولې لانجې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لویه لژدونکې کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کشتی د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتری کې نیول سوی چې برېټانیا د خپل قلمرو اوبه غني. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دا ولري ویلي چې دا د اسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به خپل هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولای له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاند ویل تیریزه می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټل اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داسې حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په پایل کې مو او همدارس په خبرونو کې مو اوریدل چې د یک شنبه او دوشنبه پورې زوب په قطر کې د وسوالو طالبانو یو شمیر سیاسي استازي د یو پلاوي سره چې له کابل ورځي خبرو تکشینی او پر سوله به خبري وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم په کسانو کې دی چې له کابل به د غونډې تورځي. زما همکار نوریا سنوري مرکه ورسره کړې ده او په پایل کې دغه غونډې د اهمیت پوښتنه کړې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیلزاد د تیم د اووم پړاو نه وروسته دغه ناسته دایریږي او ډېر ناستې نورې هم وي. د هغه ناستو نه وروسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناسته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې مونږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلق پکې ګډون کوي دغه خپله جوتوي چې دغه ناسته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ. څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې مونږ هغه اصلي مذاکراتو ته مونږ رسېږو یا رسمي مذاکراتو ته مونږ رسېږو. هغه لارې چارې وسنجو چې مونږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې ان شاء الله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نشي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي او دغه ناسته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی صرف یو مقدمه جوړی ابتدایي کارونه باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکرات ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار به وشي.
تا تاو رحمان سلیم سره د نوریاس نوری په مرکه سمج دا خبری مجله پای ته ورسیده. بله خبری مجله زما همکاره فرشته نگار.